می دولستی می بجی کی دن کی دی تاسی او زل بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ترا بولو چې سالم احمد صالح وړاندې کوي ترغه روسته به په دوهمه نیمای کې حدیث پردیس تاسو ته د نور بس دی ونیزه خبرونه وړاندې کی.
د 215 میوان قلو اردو چارواکی وای افغان او بهرونی ځواکونو د هلمند په ټولو سوالیو کې د هوایي حمله په نتیجه کې نونس دولت ضد وسلوال وجلې دي. د دولت کوم مخالفه ډلې په اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکی وای امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې وطنه د ارغمن لیونکو لمنګولو ژغورلې. د ولی ویاند وای چې دغه کسان پرون خوشحال. د نورستان والی وای د کلاګوش بند د جوړونې لپاره سروې بشپړه سوې ده. حافظ عبدالقیوم له آزادی رادیو سره په خبرو کې هیله وشو ده چې د اوبو او انرژي وزارت د دغه بند د رغونې لپاره عملی اقدام وکړي. د ننګرهار ولایتي اداره وای په دغه ولایت کې د بې کیفیت درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د والی ویاند وای دغه کمیسیون د خپل ارزونې او څارنې په لړ کې ځینې درملتونونه چې دغه ډول درمل یې خرڅول تړلي هم دي. پروسه کې نن د جمهوری ریاست انتخابات روان دي. وار له مخې اټکل کېده چې وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم وار لپاره ولسمشر انتخاب شي. د سعودي عربستان قدرتمن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. اټکل کېږي چې دوی به په منځني ختیځ او د خلیج په سیمه کې د ایران د نفوذ پر ضد پر ستراتیژیو خبرې وکړي. د سوریې په شمال او جنوب کې پرون ورسته لدی په زرګونو ملکیان له خپلو سیمو ووتل چې د سوریې حکومتي او د ترکیې ځواکونو عملیات وکړل. او د چین فرمایشي پارلمان لی کینګ کیانګ د دویمې 15 کلنې دورې لپاره د هیواد صدر اعظم غوړه کړ.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بس دی یا شکسته سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې نن په دې غږیږو چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل څومره ستونزمن دي او په دې برخه کې کوم ستونزې شته وړاندیزونه څه دي. تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې موږ سره خپل نظریات شریک کړئ او همداراز په خبرونه کې مو ملما ته هم بلنه ورکړي. زموږ د خبرونې نننۍ ملما د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی. حبیب صاحب پر سره په سټډیو کې شته. تاسو کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ په د خبرونې د موضوع په اړه که نظر لري نظر مو هم را سره شریک کړئ. حبیب صاحب خبرونه ته خراب دی.
مننه پردې صاحب تاسو ته تخنیکي همکارو ملمتور ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حبیب صاحب. په پیل کې غواړم دا وپوښتم چې تاسو په خپله مو قضیې مخته وړي دي و مدافع وکیل هم پاتې شوي یاستئ. په افغانستان کې د عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل یا د عدالت تامینول څومره ستونزمن کار دی؟
په لومړي سر کې باید زه دا ووایم چې د عدالت لپاره مبارزه او د عدالت تطبیق یو له هغو غوښتنو دی چې د اساسي قانون په 22 ماده کې ورباندې ډېر زیات تاکید شوی دی. هلته ویل شوي چې ښځې او نارینه د ښځینه او نارینه د قانون په وړاندې مساوي دي او بیا د قضا د بنسټ نه یادونه شوې ده. په اساسي قانون کې مشخص فصل ورکړل شوی دی او مکلف شوی دی تر څو په شفاف ډول باندې هغه قضایاوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته د اشخاصو راځي هغه په شفاف او بېطرفه شکل باندې هغه بررسي کی او خپل حکم په عادلانه ډول باندې ابلاغ کی. خو په تاسف سره باید وایم چې موږ ډېرې زیاتې ستونزې لرو په عدلي او قضایي مراکزو کې. ستونزې کېدلی سي کټګوریکو په مختلفو اړخونو باندې، ولې په عموم کې یو څه چې ویلی سو چې خپله زموږ خلکو نه آگاهي د قوانینو څخه او د دوی هغه لازم برداشت او هغه پوهه چې د عدلي او قضایي ارګانونو د صلاحیتونو او مسؤلیتونو په اړه باندې پوه سي او له هغوی څخه د شکایتونو په اړه باندې یو لازم ارګان دوی ته مشخص سوی اوسیږي، یعنې دا ټول شیان د نه آگاهي نه کېږي. یو لامل همدغه دی چې بی عدالتی دلته رامنځته کیږي. دوهم لامل یې په خپله قضایي بنسټونو کې عدم مسلکي توب دی، یعنی لازم پوهه په خپله په هغه کسانو کې چې د هغوی د عدالت د تطبیق مسؤلین دي، هغه چې د قانون د موادو په اساس باندې راغلي دي او حکم ارائه کوي چې هدف مې قضا ده، هلته د فساد موجودیت دی. د لومړۍ مرحلې نه تر نهایي حده پورې فساد دی، یعنی په اکثر ځینو مواردو کې فساد د دې لامل ګرځي چې عدالت په سم شکل باندې تامین نشي. د مرکز په شمول د ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د زورواکانو او د ځایي قمندانانو نفوذ دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې باعث ګرځي چې هلته په هغه شکل باندې چې عدالت غوښتنه کوي په هغه شکل باید عدالت تطبیق نسی.
بله ابیب صاحب، تاسو لکه څنګه چې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې، یعنی د عدالت تامینول د ټولو کغه نارینه او ښځینه د حق جوړیږي، کدی تر شو چې په افغانستان کې مېرمنې چې اکثره په لورو پرتو سیمو کې، تاسو یو څه اشاره مرته درلوده، لورو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې موجود دي او مشخص توګه مېرمنې چې کله ستونزو سره مخ کیږي، کله چې دوی مراجعه کوي د دوی پر وړاندې کومې لویې ننګونې شته دي؟ ډېرو به خی مخکې تر دې چې دغه پوښتنه ځواب کې اجازه راکړي اورېدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کوم که دوی سره تماس نیسي: 0 202 55 50 0 99 شل 15 13 40. دا مو د اړیکو شمیرې دي، یو تماس پر واخلو حبیب صاحب کې دې شي پوښتنه ته ورسته به ځواب ورکړي. بلې سلام، ستړي مشه، لکم زینه ماړي کني ولې خاله دوی سره ماړي کا پریشو، مهرباني وکړئ حبیب صاحب.
لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، د په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ښځو حقوق نقض ده، نه یوازې په لرې پرتو سیمو کې بلکې په مرکز کې هم داسې ورته پیښې رامنځته کیږي متاسفانه. کله کله دوه لامل تر ټولو لوی لاملونه دي چې نسی کولای په هغه شکل باندې چې د ښځو اساسي حقوق دي هغه ته دوی لاسرسی پیدا کړي. یو یې خپله کورنۍ بود دی، په کورنۍ ماحول کې ښځې د دې توانایي نه لري په هغه شکل باندې چې قانون دوی ته کوم حقوق ورکړي د هغې څخه برخمن شي. دوهم لامل یې اجتماعي بود دی، یعنی زموږ ټولنیز بود د دې باعث ګرځېدلی دی چې ښځې هغه خپلې حقوقي او جزایي موضوعات عدلی او قضایی ارگانونو تراور سی، یعنی ټولنه د دې اجازه نه ورکوي ورته چې ښځې راشي. دا مشکل او دا ستونزه یو فرهنګي بودونه ډیر لري.
او فکر وکوي چې دا یو دلیل کېدای شي چې مخکې تاسو اشاره وکړه، عدم مسلکي توب یا د عامه پوهاوي نه موجودیت، یا په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد موجودیت، د مافیات فرهنګ موجودیت، دا مسایل هم د دې لامل شوي چې کچیرته مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه زړه ونه کړي چې د ارګانونو ته مراجعه وکړي.
هغه لاملونه چې ما مخکې ترې یادونه وکړه، دا په عدلي او قضایي ارګانونو کې، دا په کل کې یو مجموعي شکل دا د مشکلات دي، او دغه ستونزې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې عدالت نه تطبیقیږي. ولې د ښځو په برخه کې په مشخص ډول کراسو وایو په سلسله وار شکل باندې په نهایت کې دغه مشکلات چې دي سره مل سي، او په خپل عدلي او قضایي ارګانونو کې د خزینه قاضیانو یا د خزینه کس د مامورینو نشتون یا د دې لامل ګرځېدل دی چې عدالت نه تطبیقیږي. ولې موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کې دا ستونزه حل سي، ځکه منګه د څلور لسیزې جګړه شاته پریخه ده، او زه په دې اوس هم باور نیم چې یو څوک دی په هلمند په یو لرې پرتو ولسوالۍ کې خزینه قاضي ولري هلته، یا په منګ د تحقیق کړی و د اساسي قانون د 14 کلیزې په اړوند باندې، په هغه تحقیق کې د اکثریت ولسوالیو محاکم هغه په مرکز کې د ولایت مرکز کې شتون لري. من که د کابل مثال ورکو، د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ محکمه خپله په د افغانانو کې ده، یعنی دا کله چې هلته د عدلي او قضایي ارګان شتون ونه لري نو طبعاً چې د خلکو حق هم نقص شو، یعنی خلکو حق هلته د هغې ته د اعادې بحث نه مطرح کیږي. نو مشکل دلته دا دی چې په کل کې د هېواد ډېرې زیات ناخوالې هغه بیا په داخلي او بهرنی سیاستونو او د امنیت او د سواد کچه د دې پورې اړه لري. یعنی کچیرته د پاسه نه دا ستونزه حل شي، زه فکر کوم چې د اجتماعي بستاسازي به د دې موضوع بیا ډېره ستونزمنه نه وي. یعنی دا هم ورته کېدلی شي، د مسلکیتوب اړخه هم ستونزمن بنی، دا هم ورته وسي، ځکه همدغه نامنۍ د دې باعث ګرځېدلی دي چې ډېر مسلکي کدرونه چې په هغه په عدلي او قضایي ارګانونو کې واقعا د ستایلو وړ دي، د هغوی کړنې هغه لاړل فرارې وکړ د نامنۍ له وجې نه. نو که چیرته دلته امنیت شتون ولري، هم به په عماګاهي خلک به د دې زړه ښه کړي، د عماګاهۍ نه څخه د ګټې اخیستنې په وسیلې په توګه رابسی د عدلی او قضایی ارګانونو د غیر قانونی کړنو په مقابل کې به ودرېږي، هغه څه چې دوی حقوق یې هغه به ترلاسه کړي، ټولنه به د علم او د پوهې په روښنایي باندې سنباله اوسېږي.
بله ابیب صاحب، بخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې، د یو اورېدونکي را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. بله سلام، ستړي مشي قاری صاحب پښتون فاریاب نخرام.
سلام عزیز پرده، ستاسو سلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته ستاسو درنه مېلمه ته
وعلیکم السلام.
سلام علیکم، زه د سمو موضوع هم راکړې به کګ دغه عزیز پرده ستاسو د مېلمه نظر خو نه دی اول چې دغه قانون خو اله تطبیق کېدلی شي، چې قانون اول پر لویانو باندې تطبیق شي، یعنی چې د لویو سره څه وبه خړي بیا قانون چو لویان پر ځان تطبیق نه کړي، لویان خپل پر اولادو او خپل پر مراجعینو یا خپل پر قوم باندې خپل پر اقرباو باندې تطبیق نه شي، نو پر نورو هم نشي تطبیق کېدلی. نو بل خبره ده، خشونت د خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې ضوابط پر ضوابط باندې حاکم شي، خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې هر سړی د خپل حق او حقوق پیژني، نر خپل حق او پیژني، ښځه خپل حق او پیژني. نو د ترومنې نه زه پکې نه هم احساس نه دلمه کې پوښتنه ده، واقعان کوم حقوق چې شدي لري په شارو کې تقریبا نه ورکول کېږي، نو هغه شدي چې په اطرافو کې ژوند کوي لکه د میراث حقوق یا په بدو کې ورکول دي، د ایوان په شکل خرڅول، نو هغه ته به دا حقوق څنګه ورکول شي؟ او که چېرې د دوی پر ضد باندې خشونت کېږي، دا خشونت ته به څوک رسیدګي وکړي؟ او بله پوښتنه شخصي پوښتنه دا ده چې بعضې وخت شدي هم راولاړېږي د نر پر د نرانو پر ضد باندې، یعنی د نړۍ پر ضد باندې خشونت کوي، دغه خشونتونو ته څومره پاملرنه شوې ده؟
ډېره مننه قاری صاحب پښتون له فاریاب نه اړیکه نیولې وه. قدرمن اوریدونکو، مشخصا هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله د دوی قضیو ته یا ستونزې ته په وخت رسیدنه نه کوي، کولی شي د اونۍ په جریان کې د 0909-709-006 شمېره مفعله ده، خپل شکایت له موږ سره ثبت کړي تر څو یې موږ اړوندو مراجعو ته ورسوو. حبیب صاحب مهرباني وکړئ، قاري صاحب پوښتنې مې یاداشت کړې.
قاري صاحب ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړله. موږ متاسفانه په افغانستان کې د دې قانون نه تطبیق او د جزا څخه د معافیت فرهنګ هغه نهایي اوج ته رسیدلی دی. خلک داسې فکر کوي چې هر څه چې زما په اړه باندې کېږي هغه ناعادلانه دي، او هغه د زورواکي په اړه چې اصول هغه عدالت و، هغه خپل حق ترلاسه کړ، یعنی که په زوري که په زری، او یا یې د ناحقه یو شکار د خپل حق په توګه استعمال کړ، نو دغه د قانون څخه د معافیت فرهنګ د په لوړه کچه دی. زموږ ویره هم همدغه ده، د افغان حکومت مسؤلیت دی، او د 2000 لومړی کال نه که تاسو پرتلیز ډول باندې راسي او نن 2013 کال دی، نو په دې مطمئن اوسېږي چې د قانون حاکمیت له پخوا څخه ورځ تر بلې لا پراخیږي او قانون ته مراجعه ډیریږي او ټول د قانون په تطبیق باندې مکلف ګرځي. دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید قانون په هغه شکل چې غوښتنه لري باید تطبیق سیم. پاتې شو د خشونت ته د رسیدګۍ موضوع. د افغانستان د قضایي قوې په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اړوند محاکم ایجاد شوي دي، او په ولایتو کې، ولسوالیو کې، او په دلته په ستره محکمه کې دغه موضوعاتو ته رسیدګۍ کیږي په مشخص ډول باندې، او البته په هغه وخت کې چې څوک ورته مراجعه وکړي او موضوع دوی ته راسي، یعنی دوی نشي کولی چې په خپل سر باندې یو موضوع ته رسیدګي وکړي. پاتې سو د پښتون سره مشخصه پوښتنه چې په ښار کې خلکو ته د خزینو ته حقوق نه دي ورکړل شوي، نو په ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې به څه وشي؟ دغه مشکل ما مخکې یادونه وکړه چې موږ فرهنګي ستونزه لا تر اوسه پورې لرو، ځکه په اسلام کې ښځو ته هغه کوم حقوق چې ورکړل شوي متاسفانه نه زموږ په ټولنیز اړخ کې موږ هغه ته پوره توجه کړی ده او نه هم په خپل حقوقي سیستم کې موږ په دې تر اوسه پورې نه یو توانېدلې چې هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه په مشخص ډول باندې ښځې ته ورکړل شوي اوسېږي او هغوی حقوق دې د اعمال شوي وي. متاسفانه چې دا ستونزه شته ده او دا ستونزه منو، ولې موږ باید له خپل ځانه شروع وکړو، د اصلاح اړوند د ټولنې ته د ټولنې د اصلاح په اړوند باندې اقدام وکړو او هغه لازم ظرفیتونه رامنځته کړو چې خلک دې ته آماده سي تر څو هغه څه چې اسلام د زمونږ خور زمونږ مور ته ورکړي دي هغې په ورکړه باندې موږ ونه شرمېږو، هغه حقوق ورکړو ورته، ځکه دا د دوی حق دی. او د نقص په صورت کې موږ نه یوازې چې دنیاوي جزا لرو بلکې اخروي جزا هم لرو.
بله حبیب صاحب، تاسو صبر ته راګرځم، ورځو یوه لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته اورېدونکو که تاسو هم تماسونه نیول ستاسو تماسونه اخلو.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
به هم ستړي مشه خبرونه ته خراخلې. قدرمن اوریدونکو هغه شمیره بیا تکراروم چې د ونې پجیران کې فعال وي 09 79 00 00 شمیره د ونې پجیران کې فعال وي. کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. اوس یو اوریدونکو را سره وصل شوی، سلام ستړي مشي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرونه ته خراغلی.
حضرت عبد حسین زادران د تخار دی ولایت د شکمش دی ولسوالۍ نه غږیږم.
صدران صاحب خبرونه ته خراغلی، مهرباني.
تاسو د دې خزو په ارتباط د خوشونت په حساب باندې بحث وکنه؟
بله.
ما یو نظر لرو، نظر می داو دغه خزو ته کوم حقوق چې د اسلام ورکړای دا ان شاء الله تعالی لا تر اوسه په جهان کې هیڅ قانون، هیڅ دین، هیڅ مذهب، هیڅ اصول داسې قانون نه دا ورکړای. چیرې د سی وی چې دغه صرف د قانون د اسلام د شریعت د خزو په ارتباط باندې تطبیق سي، ان شاء الله تعالی هم په کلی کې، هم په ولسوالۍ کې، هم په مرکز کې دغه اصول د خزو هغه حق به ټول مراعات سي. نو مشکل دلته دغه ده چې فقط دغه قانون د دین نه تطبیقیږي. دا دین چې په تطبیق کې ګوره اسلام خزو ته دومره حق ورکړای ده چې که خزه ووایي چې زه د میړه ته ووایي چې دا تا زوی ته تای نه ورکوم، زه بدون د اجورې نه دا حق لري چې هغه میړه یې اجوره ورکړي. او که ورته ووایي چې مثال زه تا ته مړۍ نه پخوم، ما تاکه دغه حق اسلام ورکړی ده چې هغې ته اجوره ورکړي. مشکل خپله دي موږ په دغه نظام کې ده. خدای دې دا نظام اصلاح کړي چې دا دین تطبیق کړي، نه به خلک ورسره مخالفت کوي او نه به دنیا ورسره مخالفت کوي او حقوق به هم ټول په نو هغه لپاره مشوره مې اخیری دغه د اخیری مشوره مې ډیر وخت هم زه نه نیسم چې دا مشران بعضی وایي چې ښځو حقوق و ښځو حقوق بس میدان ته
بله. ډیره مننه د زدران صاحب نظر وو او د هم د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه وایي چې که چېرته دا عملي شي نو ستونزې به تر ډیره حل شي. یو بل تماس لرو، سلام ستړي مشي، از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایئ.
سلام علیکم ستړي مشي.
خیر وسې، خبرونه ته خراغلی، مهرباني.
ډیره مننه. نن مې عبدالسلامت سمدی له مرکز لشکرګانه مې اړیکه نیولې ده.
لشکرګانه خرغلی، خبرونه ته سمات سپ، مهرباني.
په موضوع بزه دا
قدرمن اوریدونکو کلام چې تماس نیسی نو یو ښه موقعیت انتخاب کړئ تر څو مو اواز قط وصل نشي. یو تماس لرو، دوی به امر واخلو. به به حبیب سپ خپل بحث. بل سلام ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
طيب یم له لوګر می تماس نیولای دا
خبرونه ته خراغلی، مهرباني ورور.
تاسو ته د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باید له سلام روزي او څو خبرې کوم. خو په دې شر چې ما خبرې قطع نه کړې او خبرې مې تر اخره پورې پرېږده.
د خبرونه د موضوع په اړه کرا سره وغږیږي.
سمه دی هغه خبرونه په موضوع باندې خبرې کوم نو تاسو دې خځو د حقوقو په ارتباط باندې خبرې کوئ د خځو حقوق دغه شی نه دي چې لکه د شپې دی او کور سړی سړی کور ته مثال تیاری کې نو امریکایان داخل شي یا اسکر داخل شي او باغه دا خو د خځو حقوق نه دي د خځو حقوق خو که رښتیا مراد اته وایا نو د شپې دی او کور ته سړی داخله دل به اجازه یا په زینه کې خود لا خځ راستل د شپې ماشومان تر دا خځو حقوق خو د شپې نه پځای کیږي لکه تاسو وایا
بله نو مونږ خو څه نه دی ویلي مونږ صرف لخپل ملما سره پم دې بحث کو چې څنګه د خځو حقوق تضمین دلای شي یعنی تاسو خپل نظر ده په هر حال حبیب صاحب اوریدونکو تماسونه لرل تاسو هم یاداش کړی وی د اسلامي شریعت د عملی کېدو مسله مطرح شو ویل چې کچته د عملی شینو ستونزې به تر ډیره پورې حل شي نو مهرباني وکړئ کچې اضافه کول غواړئ
زدران صاحب ډيري خې نقطې ته اشاره وکړه او زبدم ورتوایم چې د اساسي قانون په اساس باندې هیڅ قانون نشي کېدلی په افغانستان کې چې هغه د اسلامي شریعت خلاف وي او په افغانستان کې نافذ شي تاسو تشویش مل لري هیڅ قانون په افغانستان کې به هغه تطبیق نشي چې هغه د اسلام د دین د اساساتو خلاف وي ټول قانون چې موږ لرو په سیمه ییزه سطح او د اسلامي هیوادونو په سطح باندې شریع او اسلامي قوانین دي خو ستونزه او مونږ چې بیا هم یادونه د دینه کوه هغه یوازې په تطبیق کې ده تطبیق کې دلته چې مونږ خپل نه په ټولنیز اړخ کې د قانون تطبیق مراجعو ته د دې وخت ورکو چې قانون تطبیق شي او نه هغه لازم فرصت خپل د قانون د تطبیق په اورګانونو کې دی چې هغه څه چې قانون غوښتنه لري هغه تطبیق کی یعنی ستونزه په مونږ کې ده د قانون په جوړونه کې او د قانون مشکلات او خلاو کې نشته ده نو ان شاء الله تعالی چې مونږ خپل هغه لازم ظرفیتونه په اداراتو کې پیدا کو هغه ماګه یو ما په هواي په ټولنیز ډول باندې پیدا کو په دې مطمئن اوسئ چې قانون به په سم ډول تطبیقیږي زموږ قانون د اسلام د اساساتو سره مطابقت لري او د اسلام د اساساتو سره راخیستل شوی دی که تطبیق شي ان شاء الله تعالی چې ډیر ستونزې به حل شي طيب لور چې ورور چې د لوګر نه زنګ وهلی و د اساسي قانون په اساس باندې هیڅوک حق نه لري چې یو چا خصوصي حریم نقض کړي که هغه هر څوک د شپې له وخت له یاد ورسې د وخت او د دې منع شوی ده ولې یو شی چې ډیر زیات مهم دی منګه په دې باندې بحث کوونه نه بحث هم هم دغه نقطه ده چې منګ وایو څه رقم کېدلی شي چې د قانون د نقص مخنیوي وکړو هغه څه چې قانون غوښتن لري د قانون د تطبیق ته څه رقم بسترسازي کولای شو که دغه بحث پرېږدو راسو موږ خپل هغه ټولنیز او اجتماعي بو ته د زندګي رسو څومره خلک به وي چې هغوی به په دې باندې اقرار وکړي چې دوی د خپلو خویندو ته خپل د میراث حق د پلار نه چې پاتې شوی هغه دې ورکړی اوسیږي ورته یعنی منګ خپل
همدغه مسلې ته راتلم حبیب صاحب کله چې انتقادونه مطرح کیږي لکه یو دوه اوریدونکو چې دا مسله مطرح کړه که چېرته اسلامي شریعت مطابق کوم قوانین د عملی شي نو ستونزې بل شي په شریعت کې په واضح توګه په دې مسلې ټینګار شوی د میراث مسله اما تاسو ته معلومات شوي وي یا شته دي داسې قضایاوي اکثر چې د میراث موضوع که چېرته یو خور یا میرمن راجیږي خپل میراث غوښتنه کوي په یو شکل تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو څنګه کېدای شي چې بلاخره هغه کوم شیان چې یعنی خپلې دوی نه غواړي ځینې نه غواړي هغه په یو شکل دې ته لینک ورکي یا چې ګواکې دا نور قوانین چې د لاغ سره په مخالفت
ستونزه هم دلته ده موږ باید ځینې شیان سره خلط نکو پښتونولي او اسلام سره دواړه یو څه جدا دي ځینې شان داسې دي چې موږ د پښتونولۍ نوم ورکو ورته اوس هیڅ په هیڅ ځای کې د اسلام دانه دی راغلی او برخلاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې تکرار کړی دی چې په ښځو باندې او په نارینه باندې په ټولو باندې تعلیم فرض دی باید وکړي څومره خلکو په خپلو خویندو میندو باندې تحصیل ته زمینه مساعده کړې ده او یا اوس دا فرصتونه چې د حکومت لخوا یا د حکومت نه بهر جوړ شوي دي ورته دوی خپلې خویندې لیږلي دي د تحصیلي مراکزو ته چې علم علم تر لاسه کی یعنی مونږه هغه چې مونږ ته خخ کړه کیږي د شه قضاوت باید نو کو ډیره غیر عادلانه ده چې مونږ ته خخ کړه کیږي هغه اسلامي دي هغه شی چې مونږ په نظر باندې صحیح نه دي هغه غیر اسلامي دي یعنی یو ځین شان چې مخکې ورونو اشاره ورته وکړه هغه جزایی اړخ لري کدلی چې اسلام هم په دې جزایی اړخ کې مشخص احکام لري نو که چیرته مونږ په کورنی شکل باندې په کور کې الته خځې په وړاندې تاوتریخوالې تر سره کوو نو حکومت مسلمانان په واقعي معنی باندې اسلام ته ځان تابع وګڼو نو باید د همغه تاوتریخوالې څخه لاس په سر شو او د ښځو حقوقو بحث چې مطرح کیږي که د افغانستان په قوانینو کې هم راغلی دی مونږ د قانون د تطبیق غوښتنه کوو همدغه ده چې هغه حقوق چې اسلام ښودلی دي همغه په قانون کې انعکاس ورکړل شوی دی ورته نو مونږ که په ابتدایي سطحه په کورنۍ کې په ټولنه کې د قانون د تطبیق نه مخکې هغه حقوق خپلو خویندو میندو ته یاده کړو نو انشاءالله چې دا ستونزه نه مطرح کیږي پاتې شو دا چې بیا مونږ جزایي اړخ د موضوع څېړو نو ستونزه زیاتره ستونزه هغه زموږ فرهنګي بود دی او کورنۍ بود دی نو مونږ په هغه وخت کې دا ستونزه حلولی شو چې تعلیم ته مخه کړو تر څو چې تعلیم او تحصیل ته مخه نه کړو مونږ نه ځان پیژنو نه ښځه پیژنو نه ټولنه پیژنو او حتی د خدای د پیژندګلۍ کې هم ستونزه پیدا کوو په دې برخه کې نو بېلې دی چې تحصیل او تعلیم وکړو بل هیڅ لار نه لرو او په دې مطمئنه شیږي چې د تحصیل او د تعلیم په ترلاسه کولو سره لازم ظرفیتونه رامنځته کیږي د قانون د تطبیق لپاره زمینه مساعدیږي امنیت راځي ثبات راځي او د ښځو ماشومانو سپینګیرو د ټولو حقوق اعاده کیږي
بله حبیب صاحب مخکې دې سوال مطرح کوم اوریدونکی دوی به راواخلو سلام ستړي مشي لکم زینه مړی کنیولې بله سلام ستاسو غږ مونږ لرو مهرباني خبرې وکړئ
السلام علیکم سلام تاسو ته زه درنه معلومات د نیمرو د ولایت څخه اجي عبد الغنیر په تماس کوم
اجي صاحب خبرونه ته خراغلې نیمروز ته مهرباني وکړئ
د معلومات څنګه دغه پوښتنه کول چې دی وایي د اساسي قانون چې دغه د شریعت څخه په ټکر کې نه دی آیا په شریعت کې ښه ده د حق لري چې دا وظیفه وکړي د باندې د کور څخه د باندې څنګه دغه پوښتنه ده
مننه ورور خیر وسې یو بل تماس هم لرو دوی بمرا واخلو سلام ستړي مشي مهرباني خاله دوی سره مو اړیکه پریښوه په هر حال محبوب صاحب دوه پښتنې مخکنی پښتنه مطرح کوم به د حدیث صاحب عبدالغنی پښتنه کېدای شي دواړه یو ځای جواب کړي د خبرونه روسي شي بي دي تاسو مخکې خبره وکړه چې د قانون د تطبیق لپاره فکری رغونې ته ضرورت دی یعنی باید ذهنن انسان دې ته آماده وي چې قانون باید تطبیق شي پښتنه مې دا کوله چې په دې څه باندې یو نیمه لسیزه کې څه کم او زیات څه فکر کوئ په دې برخه کې څومره کار شوی او کوم پروژې یا کوم کارونه چې شوي هغه تر ډیره پورې مقطعي نه وو او اساسي توګه دغه مسلې دغه فکر د رامنځته کولو یا د پیاوړي کولو لپاره څومره کار شوی چې واقعیا د افغانستان هر وګړی دی په دې معتقد وي چې د قانون تطبیق کولی شي ستونزه حل کړي او د کده شی وبخې د اجي سه پختنم تاسو یاداش کړه دم جواب کې مېرمن
اول برس چې د اجي سه پختنې ته زوس هم بیا هم مکررن وایم چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانين د اسلام د مبین دین سره مطابقت کې جوړ شوی دی او اساسي قانون ماده حکم کوي هر قانون چې د اسلام د مبین دین د اساساتو خلاف وي هغه په خپل ذات کې ملغا دی په دې تاسو مطمئن اوسئ د دې لپاره چې خزي باندې کار کولای شي کني شي کولای دی ډیر یو فلسفي بحث دی خو زه به دومره درته وایم که تاسو چیرته د عائشه رضی الله تعالی عنها ژوند ته لاړ شئ او د هغې تاریخي فلسفه وګورئ چې هغې باندې کار کړی حتی په لښکرکشۍ کې چې یو نظامي اړخ و هغې کې د مسلمانانو سره یو ځای وه په شورا کې چې د خلیفه د انتخاب په اړخ باندې بحث کېده په هغې کې یو ځای وه ورسره او په ځینې نورو مسایلو کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د احادیثو په نقل کولو کې تر ټولو ته ونډه دې درلودله نو که تاسو په دغه اړخونو باندې یو ځل فکر وکړئ مطالعه وکړئ نو انشاءالله تعالی چې دا ستونزه حل کیږي یعنی اسلام د دې مخالفت نه کوي چې ښځه دې لباندې کار وکړي البته قید وزه کیږي یعنی هغه قید دا دی چې باید په حجاب سره او په اسلامي اصول سره په کاغذو سره په دې سفساسي ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه متاسفانه دغه دیوانی ملسیزه کې چې کومې پروژې راغلي افغانستان ته کومې پیسې راغلي د قانون د تطبیق لپاره د دې لپاره راغلي چې لازمه بستر سازی ورسره وسی. متاسفانه دغه په ځینې پروژي او مقطعي شکل باندې هدر لړلې بې ځای لړلې مصرف شوی. هغه څه چې د زمونږ ټولنې لپاره مهم و، هغه څه چې د قانون د تطبیق ته زمينه مساعده کوله، متاسفانه غوونه شو. د مثال په توګه ویل سو روس سره دی چې 15 کاله موږ د قانون د تطبیق لپاره مبارزه وکړه، اساسي قانون رامنځته شو، نور قوانین رامنځته شول، په مليون هاو ډالر مصرف شو. یو څوک چې په جزا باندې د محکمې لخوا محکوم او په محبس کې، حکومت هغه د محبس نه راوباسي او بیا د قرارداد ورکی ورته او بیا قرارداد ورسره کوي. یعنی دا په عامه ذهنیت دلته ډیر زیات جریحه دار کیږي، یا حکومت رامنځته کیږي د اساسي قانون نه پورته. نو زویم که چیرته موږ ټول یواز حکومت مکلف نکړو، خپل د ټولنیز اړخ نه شروع تو کو او لازم ظرفیت سازی وکړو، ان شاء الله چې د ستونزې حل کیدون کړه او یو ورځ به حل شي.
بله، ډیر زیات مننه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو مننه کوم چې خبرونه ترغلی او ریدون کول. تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وي. 0909900006 شمیره د ونی په جریان کې فعال وي. که په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ یاستې، مشخصا مېرمنې کولای شي له موږ سره تماس ونیسي. تر بیا مو په پاک الله سپارم د قانون د تطبیق په هیله.